سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې په دغه پروګرام کې به وړاندې ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې وي خو په لومړی 15 د خو کې مهم راپورونه خبرونه لرو پیل په خبرونه وکړو د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویلي افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې ثنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروی دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو این ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونو یورو ته ورسېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته. د روسیې دفاع وزارت ویلی افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې باروي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی وو. روسیې ویلي د اګست میاشتې له وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوی مشر سعد رضوي خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لري کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی وو او غیر قانوني اعلان کړی وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښې غړې ثنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او وهل او ټکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نه هغه د اب بندي وي تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ بل وطلې مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1100 میاشتو رئیس په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناتو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیه تماسونو او پر دې موضوع د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتون کې کنټرول لري چې روسیا یې ملاتړ کوي. روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې خزي په ګډون 4 کسان هغه وخت وژل شول او 4 نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوخت وو. د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکه کې په 2019 کال کې هم په یوه چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و.
د ازادي رادیو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com کې
اول ولې رازو د پروګرام اول مطلب ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وی له طالبانو سره په راتلونکو کې تعامل دوام د دوی لخوا د شوو ژمنو په عمل کې دوه تړلې وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې کړي. جرمنی او هالند پرون خپل ځانګړي استازي کابل ته استولي او هلته د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره خبري وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنو ژمنو یادونه شوې چې له اړمنو سره د بشرپالو د تماس د زمینی برابرول د جنو تعلیم او د خوندې عبور مسایل په کیدی. په دې اړه مې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله راپور جوړ کړی چې تر لاندې د میورسته او ریډو تر بولم. د طالبانو له واکمنې دور او وروسته پروند د لومړي ځل لپاره جرمني خپل لوړپوړي ډیپلوماټان کابل ته واستول څو له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جاسپر ویک او ټاکل شوی سفیر مارکوس پوتزل د نومبر په 13 د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. له پلاوي سره د هالند ځانګړي استازي ایمل دی بونټ حمل غرهو. د بهرنیو چارو وزارت ویل دواړو لورو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ چیرې چې عملی همکاري اړینه او ممکنه ده. په ځانګړي توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې د جرمني او هالند ځانګړو استازو د طالبانو د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی. برادر په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو. د تیر افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو د سولې له مرکچانو سره په مستقیمو او متواترو خبرو سربېره له بهرنیو ډیپلوماټانو او استازو سره وخت په وخت لیدنې هم کولې. لویدیز حکومتونه د طالبانو سره د ښکېلتیا او د هیواد ناوړه بشري وضعیت ته د رسیدو لپاره د لارو چارو په لټه کې دي، مګر غواړي د نوي حکومت مستقیم ملاتړ څخه ډډه وکړي، کوم چې په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نور هیوادونو په څیر په کابل کې د جرمني سفارت د اگست په نیمایي کې له هغه وروسته چې طالبانو د پلازمینې واک په لاس کې واخیست وتړل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویلي په داسې حال کې چې د ژمي پر رسیدو جرمني او هالند له اړمنو افغانانو سره د پراخې مرستې چمتووالی لري. طالب چارواکو ژمنه کړې چې له خلکو سره د بشرپالو د تماس زمینه برابروي. ډیپلوماټانو د ښځو د حقونو او زده کړو مسله هم پورته کړی او ترڅنګ د تعلیم او روغتیا سکتورونو لپاره د اضافي ملاتړ یادونه کړي. د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته جنوني په نګدي ټولو ولایتونو کې لخوانځو محروم دي او ترڅنګ د بیلابیلو څنګه خزینه کارکونکو هم په کور کې نول شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي طالبانو منلې چې د جنونو او هلکانو لپاره د تعلیم یو رنګ زمينه برابر شي او د دوی په خبره چې تعلیم د افغانستان یو ملي اړتیا ده. د جرمني او هالند ځانګړو استادو طالب چارواکو ته ویلي چې د دوی هیوادونو چمتو دي داسې لارې چارې ولټوي چې دریای د روغتیا او پوهنې په برخه کې د کارکونکو معاشونه په مستقیم ډول د نړیوالو معاشولو لارې ورکړل شي. طالبان وخت له رسیدو راهیسې د ملکی مامورینو د معاشونو په ورکولو کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویلي طالبانو یو وار بیا ټولو ته د خپل عمومي عفو او د هغو ټولو افغانانو د خوندي عبور ډاډ ورکړي چې غواړي له هیوادو وځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د اجمني دوی په پام کې لري او پراتلونکو کې له طالبانو سره هر ډول تعامل د همدغه ژمنو په پلي کېدو تړلې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د بشري ناورین او لوګي د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بې وزلۍ ځپلي افغان په اواز پیلېږي.
د هلمند د ګریشکولس ولی د دغه اوسیدونکو په څیر په لسګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطۍ او لوږې له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې اسمان ته ختلي، دولتي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوې ده. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 300 میلیونو ډیر کسان د محل بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لار داده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغو نه مري چې په خپله کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالي په اړه هم خبرداری ورکړی و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغېزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هېوادونو د بشري مرستو غوښتنه سوې چې پرون پنجشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې شپږ دېرش ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بلخو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، دغه راز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سوي سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبری وکړي.
او سم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری او روي ترغه ورسته بیا ازادي راډیوي مجله خبريږي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پر مخکیي ادارې یو اس ایډ لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 1.5 میلیون ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولی دي. ډیپلوماټ لیکي چې د دې ترڅنګ په سلګونو میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2001 کال کې د امریکا د پخواني لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال یې ویلي وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلوماټ لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو له یو جر بحث وروسته دا نظر تایید کړی وو. ډیپلوماټ وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وضعیت دا معنا نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوې دي. په ډیپلوماټ کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د یو ایس ایډ اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپله د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړېدو ته پرېنښتي. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د یوې ورځې نه دی، تر سل کاله ډېرې هڅې ورته شوې دي او په یوه ټولنه کې چې لویه برخه یې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلې خبرونې په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولای دی. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل ویب پاڼه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. ښاغلی نجرابي وایي د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه ده نیولې چې کار پرېږدي او له 1200 تنو سره له معاشه پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وایي چې بل لار هم نه لري. د وی پاڼې د مطلب له مخې مرستیال سفیر وایي موږ خپلو خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وتړو. د افغانستان سفارت هغو افغانانو ته چې نوي امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي چې خپل نوي ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو بې معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویل شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې په خلاصې دي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1943 کال را پدې خو ډیپلوماټیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډیر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مارګلې په لمنو کې د راټوکېدلې شاعر اقبال حسین افکار د ژوند نو ادبي فعالیتونو په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واوري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمې کلیزې په مناسبت علمي سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل شو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1300 کال په لړم یا اقرب میاس کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1303 کال په قوس یا لندۍ میاس کې په کابل کې وفات شو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبې په ورځ په یوه ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپولی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیست غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته دی د لاسرسي قانون جوړ او پلی دکړي او خبریالانو ته دی په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز گردیز په جوړه سوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستې و چې لروان حالاتو متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوال ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو د رفا ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالی یې کړې او کتابونه یې چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. ل اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار شیرینو خود پختو یو ملنگ دی. زما په مردان کې شیرینو ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړم او بیا با جوړو کې سلارزم بیا د ملازمت په کې و سرکاري وظیفې نو مرګلې په کنده واړو لو اسلام آباد هغه کې په کال 1971 کې زالته لاړم. هلته پختون ورولي او ټولنیز تنظیمو خواهی که ملگرو ویچی را تا پکی و ادبی و جرگه جوڑه کام ناوی که ما کارو که او بیاد آغین و رست و جرین و مونگوا اسی و ملگری را طولی دو و پا کال شپگتیا که مون پا باکیده توگا پختو ادبی سوسیتی ما سرا پاگی که محترم شپک سیب زمون مشر شاعر ده ادیب ده او غنی خطک سیب نظیر الهل کریم انیت الله زیا عبدالحادی مایار دا زمون سرا پا دغی ملگر در که کمکو که او دغا تنظیم چرین و سپوره اغا ودان ندر لویل وستر سر سمینارونه و که کتابونه چاپ که او سم لگیا ده کار که زما کتابونه چی دی یو ده دا مارګلی پلمن کې د پښتنو هلې ځلې او یو د شم بابر د خپل فن په اینه کې بل د خوشاله او رحمان دا خوشاله او رحمان جرینو دا دوه کتابونه دا مرتبې دا موږ سیمینارونه کړو هغه کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دوه هغه هم چاپ کړی. خوشاله رحمان هاشم بابر د خپل فن په اینه کې بل د مارګلې لمن کې د پښتنو علي ضلع په دې کې یو مقاله را او د هغې سره بیا شیرینو رودادونی دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونی دي او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی نو هغې پسې په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعران دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې دی خطونه دي مشرانو اوس مړه دي لکه حمزه صاحب خط دی را سره قلندر مومند صاحب دی ایوب صابر صاحب دی تقویم صاحب دی راجو لیشا صاحب دی داسې بیا رضوانان هم دي را سره نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ماته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویمه نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو، او گل جانان ډیر درته مختوری یو، گل جانان ډیر درته مختوری یو، سر سنم سستا د اور بلو کو، او سگی لبزه در کیوانو کلم، کار خود پر دورا سره خپل کو، او تورش پیلا تورش وی وحشت کی شوی، تورش پیلا تورش وی وحشت کی شوی، زړکه می ارمان چې د کابل کو، ول دې نظر په بل واړو مونږ خو ارکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي، تاسو په یارانو کلک تلل وکړو.
افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي، خو د قام چیرې هغه زیاتې دي، او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دنې او دغې که نه نو هغه هم شته د کام شیرینو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه وي نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي، د خپل زړه خبرې وکړي، نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي، هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي؟
نه، داسې نه ده. دا خو دا سره که نه چې یو خارج او یو داخل، نو داخل لکه دا داسی چې ته درد ویني، درد چې هر چرته وي که نه، هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه، او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه، نو درد هغه کیفیت چې دی نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکم. دې کې بیا یو داسې خبر هم کېږي، دا ساپوهان وایي چې یاره دا سونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه، سونه سیزونه چې دي دا ځناور دي، د دې ټولو روحونه دي، نو د دې دا روح چې دی نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې دی نو تحلیل شي، نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې دی د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح کو له نورو انسانانو هم په دې کې نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه درد دي د هغه روح اظهار جبه ورکوي که نه، موسیقار ولر موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کم خفن کاری نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار جبور
کچارې وخت تل شي پدې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ ګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالات خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو دا سره چې اوس دې کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تر چې نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوست نه کوي پکار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو نه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډېر ښه شاعران دي که نه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی که نه دغه شان نور هم ډېر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب که نه او دا کاروان دی نو ډېر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانانو له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دې ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه
اوس که یو غزل راته ووایې
نو ډېره مننه دا غزل دی ستا په غم کې تویوم خپلې اوښکې په خیراج کې در کوم خپلې اوښکې او لیونی د محبت ګوته په غاښ دي لیونی د محبت ګوته په غاښ دي ستا په ژوند قربانوم خپلې اوښکې او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې لکه شمې بلوم خپلې اوښکې او څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه څوک خبر دی په ګوګل د نن زړنه او په لیمو چې زنګوم خپلې اوښکې او خدایا سیال مې کړې د سیالو سره سیاله په سوکړه کې وروم خپلې اوښکې او زه خو نور د سحر نه یم شاعر یم زه خو نور د سحر نه یم شاعر یم چې د ګله بیلوم خپلې اوښکې او زه د ژوند په لار روان یم افکاره زه د ژوند په لار روان یم افکاره که فکر خوروم خپلې اوښکې
افکار سه بیا پوښتنه یو شعر بل به هم در ناورو یوه خبره تاسې مخکې وکړه چې ځوانان دې کلاسیک او اوسني ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دا لولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډېر تاثر لاندې رانه شي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپله لاره پیدا نه کړي
دا ستا ډېر ښکلی زبردست پوښتنه ده واقعتاً دا سره چې هغې د دغه هغه لوست چې کوم وکړي ښهنو هغه دې په خپل دننه چې دی هغه جذب کړي که نه نو بیا دې هغه د هغې نقل نه کوي لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعضې اکثر ځوانان داسې هم وکړي چې د هغه په ځمکه کې هماغه خیالي که نه نو دا مطلب چې ځمکه که فرض که هغه دغه کوي نه دې ورسره ووایي چې یاره دا د پلاني استاد پلاني د په ځمکه کې دی او خیال دې هغه سره نه وي که نه نو که فرض که خیال هغه سره نه وي نه وي او هغه سره الفاظ هم نه وي هنر ورسره نه وي لکه هنر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه وي په کار دا دی چې هغه د فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر ښه ښه کتابونه دي اوس پښتو کې هم شته که نه نوي زلمي تعلیم یافته دغه شوي او ډېر ښه ښه کتابونه یې لیکلي نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو هغې د فن باره کې چې دی نو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکاڼی هغه هم د شعر په باره کې پوره دغه ډېر آسان کتاب دی بل کتاب چې دی نو هغه الان کراغی کراغی ډیر سیزونه خدا له چا کتاب بندو ګوري ساهو پختو نو هغه سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي هر څه په چیری نو په محنت کېږي چې محنت کی نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کی او نثر ته چیرې ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی او خلک یې نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرې نو چې د شعر هم کیږي خو چې ښه شعر یي او هغه هم خلک ګوري خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده پام یې زیات دی.
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ.
بس دا یو بل غزل دی. ته هم پښتنه شه زه پښتون یمه، ته هم پښتنه شه زه پښتون یمه، مینه 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 شه مجنون یمه، ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو، ګولې ته سپوږمۍ زه سباون یمه، او سورې در سره په لار روان یمه، سورې در سره په لار روان یمه، زه خو ستا ملګری نن پرون یمه، او سنگ به ما نه پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یمه، او غم زما ملګری د ژوندون دی یار، غم زما ملګری د ژوندون دی یار، او پرېږده چې زه پروت په میګتون یمه، غم زما ملګری د ژوندون دی یار، پرېږده چې زه پروت په میګتون یمه، او نور به د سحر ګلې سنگ وینمه، نور به د سحر ګل سنگ وینما، ورک چې ستا د زلفو په افسون یما، او ګل ګل به دې د سڼې شم افکار یما، ګل به دې د سڼې شم افکار یما، خیر که ستا د لاسه په کړون یما.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو، مخامخ ځان ته نشو کتلی، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو، او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې، او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم، او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلول لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی، او د زرګونو کلو راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده، او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بل ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یو تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلولو یې لولو یې، دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو کرار کرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود وو ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناوو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي، ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بېلابېل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت ښه کوو خو د حقیقت هغه اړخ ښه کوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ها، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چوی بانه نشته، گوکه دوی لحقیقت څخه پردی دي، یا د حقیقت د تجربه لستر کشف نه دوی بی برخی دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولی هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
عبد الله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعری ټولګي چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړی سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وجنی خاونده، د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپزه یا کزار جانانه. ستاسو غدرې شیری ټول گی دي چې ډېره مخکې چاپ شوې دي، له هغه کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلې؟ وجه څه وایني چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه؟
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سم، هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لري مار وظیفه درلوده، او دلته زه کاروبار مصروف سوما، کاروبار ډیر سرګردانی لري. یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی، او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د یو ټولګه نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو، د ګډه سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم، دا هم باعث د دې سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمیتوب شاعري دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي، دلته د فریادونه کوي. بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي، ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دې به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربر پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوزیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه سي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله 60 کاله 100 کاله پس اخیر درته وایي چې نور د تلو نه یمه پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایمه چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګلي کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپي وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز له غوړو ښه وي، په پاخه عمر پرهیز له غوړو ښه وي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمې کو ډېر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا ولري، یعنی دا یو وخت به تا ته یو شعر په غوږ برې په زړه برې ښه ولګېږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شعر جذب کړي، او بل وخت به یو بل شعر په زړه ښه ولګېږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطني حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګېږي، سبا ښه نه لګېږي، دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي. یو وخت به ښه لګېږي، یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلی ده، دا هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به یعنی یو غزل ده، ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دی پلو ته زړه کېږي، پلو دی وخورده چې په دې هوټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېد، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه کړه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب به وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړي وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړې. مثال خبره، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولټ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر لدې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور ولېږدوي، مثبت لرزی ور ولېږدوي. هغه علاوه لدې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خو لا ښه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په ښه ده، انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو ته پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه بل تیری خبره مثلا ز د یو تیری ده چې یعنی د مونږ چې اکثره چیز د کوو د از دکړه ستوي د نه یو معلومات تر ټولوي د کتاب له هارډویر ناراضي د ذهن سافټویر تر راضي فکر ده ده ولی ذهن هغه وخت د انسان ذهن پر مختک کوي چې د پخپل خپل انرژي مصرف کی اوس دغه مفکوره په یو شیر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي د سراغ له کرا نغله اوس دما نور د شاعری و مخکې شاعری کړو اوس دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم مثلا په جندو زړونه انزور کوي مینانو نن د خلکو د جفاف زد لاریون دی یا دواړه سترګې صادق په هنزي دي خپل مخې په مجموع کې په هنتون دی
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصہ کړو خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي خو هغه شعر کول هم هنر غواړي هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده
په حکمت کې یو خبره کېږي وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده نو دغه ډول له هرې خبرې سره د یو وړې خبرې سره یو د یو وړ مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هیڅ وخت کې نه دغه اړخ یې اګنور کېدلی نه سي نه پامه نه شو غورځېدلی نو دا پکار ده هنر خو شعر خود د هنر ژبه او دا هر څه مفاهیم راوړي خپل خیالات راوړي ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري نه وي د ستا خپل هر مشاهده هنری نه ده هر تجربه هنری نه ده هر عقلي استنباط هنر نه شي کېدای نو د ته مجبور هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه شی هنری بیا وای
ساس په شعر کې ولسی رنگونه هم شته زما په نوم په زیارتو باندې شال مغواړه ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه
موږ تاسو له خپل ماضی نه یا له حافظی نه نسو وتلی کنه کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په حالت کې نه وي خو د تیر عمر یو حالت را یادوي نو طبي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده د یو رواج او دویم دا ده چې شاعر په ډېر هغه کې د امپاتي تجربه کوي امپاتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دري د شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان یو یتیم دی یو بیوزله ماشوم دی په روډ روان دی په سړک کې وږي خرڅي دغه حالت کې ځان درولی شي په عین زمان د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هغه حالت هم ځان راوستلی شي نو داسې تجربې څه نه څه ما خو تبه ازمایي کړې ده یا به کامیاب هم یا نه یم خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو
خدایا حالات خدایا حالات دلم بلم جهان بدل کا یا میلن کن کا یا میلن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا داد جنگونو داد جنگونو وینو تگے خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریح ہوت نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریح ہوت یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بی د ارمان دا جنازو صادق سو پکی بے د ارمان ل جنازو صادق سو پکی دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیرے تنو ننوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ماں بے زڑکا زمازان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا سارا تو باندے شالما بڑا ماتا دا خپل نصیب معلوم دے کنا روخ کشم میں دہی چاپا
کو د ازادي رادیو مجلې د پای پاشي بو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله باندې چې نشه پکې مستي می پیالے بھنگ دے نشی مستی داد کو می نغمے شنگ دے شباب چین چیری داد کو می نغمے شنگ دے شباب چین چیری شفاظے سنت میم کام سازے سم کامیم تم سوریے ز آہنگ تمے آوازے لمبے زگی شم ز پتنگ تمے پروازے مجنون تمی چننیے زمہر تمی ممتازے مجنون تمی چننیے زمہر تمی ممتازے دادا کو می پیالے بھنگے چنشے پرتی مستی دادا کو می نغمے شنگے شابا پرتی مستی نظم تم سو جاؤ ہم گودازے تمی کھاوائے امر جا درا دنیا سے زلکھوں میں فنا دشتم جے انجام تمی آبازے
زلکوں میں پناہ تشتم چھے انجام پنی آخانے دادا کومی بیالے بھنگ شنا جیب کی مستی دادا کومی نغمے شنگ کش آواز کی مستی جلوائے.